صفا صديقي وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله پرون خبرې کړې دي. نور مسایل هم لرو. د هموري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د دیموکراتانو لخوا د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا په تړاو فشارونه راغلي دي. په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو اونیزې خپرونې ته ځانګړې وي او په لومړۍ نیمایي او کې به راپورونه او خبرونه خپرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته غوږ شئ. مهم خبرونه سره تکیده. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو بلوک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي، لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال داسې وویل:
Even as the negotiation was or were ongoing, everybody agreed that it will not.
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي، هر چا دا تاییدوله چې دا به په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نه کړي. نو کله دغسې مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندېدو سبب نه شي، دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومتولۍ کې شامل کړو دا دی چې دوی دې زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټاپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان یې وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو یوازې بایومیټریک رایې د باور وړ دي. دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک پرته د نورو رایو شمیرل امکان نه لري.
د بایومیټریک رایې زموږ لپاره د منلو وړ ده. دا منول هم د همدې لپاره ونه منه چې نلته درغلي وه، او د درغلۍ د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره همدا ټکنالوژي ده. نو دغه استثنا دا د ټولو کمیشنرانو په
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس حاضل هادي مسلم یارو ویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیټریک رایې هم ټولې وشمیري. په عین حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کابل ته به د رایو د صندوقونو او انتخاباتي موادو انتقال تر راروانې شنبې یعنې د میزان تر 13 بشپړ شي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو پر مهال له دریو ژورنالیستانو سره ناوړه چلند شوی. په اعلامیه کې راغلي د الجزیره یو خبریال په غزنی او په بغلان کې د کاون غږ خبریال ټپیان شوي، او په پروان ولایت کې هم یو زورواکي د سلام وطندار له خبریال سره ناوړه چلند کړی. اخو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ویل د ټاکنو پر مهال د خبرلونو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه وه.
د مونږ ټول هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي د لسو نه زیات نه کېږي. هغه شکایتونه دي چې د معلوماتو د لاسرسۍ له امله دي، نه کوم هغه خاص خبره.
په کابل کې د بریتانیا سفارت هم پرون په خپل ټویټر لیکلي د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې دي حمله کوونکي له مجازاتو نه معاف کېږي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو کنفرانس کې وویل یو تورن کس به اعدام محکوم شوه.
وقتی که اسم از فرد برده میشه و
کله چې د فرد نوم اخیستل کېږي یو دوسیه لا هم د لومړنیو تحقیقاتو په پروسه کې ده. موږ په وار وار ویلي د قانون له مخې نور جزئیات نشو ورکولی، خو د دغه شخص نیول کېدل دقیق دي. د ایران د قضایه قوې ویاندو ویل دوه نور کسان، علی نفریا او محمد علی باباپور، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو په تور په 10 کاله بند محکوم شوي. د ایرانی چارواکي زیاته کړه د امین نصاب په نوم یو بل شخص بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شوی. ایران په وروستیو کې غرب ته د جاسوسۍ په تور د اشخاصو نیول زیات کړي. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څنګه ویب سایت او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بلاک کړل. راډیو ویب سایت پرون د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوعه ګوند له مشر محیدین کبیری سره تر مرکې یو ساعت مخکې بند کړای شو. دا مرکه په اروپا کې ډیره د تاجکستان د ملي اتحاد ډلې لخوا شوې وه چې د تاجکستان د اپوزیسیون ډلو ګڼ طبي چوي غړي پکې شامل دي. خو د تاجکستان د مخابراتي خدماتو د ادارې مرستیال الهام عطایف ازادي راډیو ته وویل چې د ویب سایت د بندیدو په موضوع نه دی خبر. په انلاین بڼه د کبیری د مرکې له پای ته رسیدو وروسته سم د لاسه د تاجکي څانګې فیسبوک په تاجکستان کې بیرته د لاسرسي وړ شو. د تاجکستان چارواکي له کلونو راهیسې د لنډې شیبې لپاره د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویب سایت، فیسبوک، یوټیوب او نورې ټولنیزې شبکې بلاک کوي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله 2 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شول. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو، د غراز د برېښنا د زیاتې پرچاوي او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریس سره خبرې کړې دي او یو وار بیا یې له طالبانو سره د سولې په مسالې باندې ټینګار کړی.
The reason we're willing to accommodate the Taliban into governance. ویلی
دی دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره ځانګړې مرکه درته خبرو. اغلی نورستانی د رایو د توپیر، همدارنګه د رای پاڼو د انتقال په اړه باندې ځینې مسایل یادوي.
تاسو ته دیږه مونږ خو اینه ارقام وایو چې مونږ ته د ورځې په اوږدو کې را رسیږي. د ولایت رئیسان پاک د مثال نن د یو محل رای ورته راځي، سبا ته ورته د 15 محل راځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د وزارت پر کارکوونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزا په تړاو فشارونه راوستلي دي. ښاغلی ټرمپ خپله د استیزا په اړه دیموکراتانو د کانګرس غړیو ته داسې ویلي.
ادم شیف جالی مکالمه خبره کړي د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلی د افتضاح ده.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خبره کړو. یم هم سهار په خیر. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټک شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریس سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې په مسله خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی خواله. د ډلې د سیاسي دفتر ویاند بیا پرون په یو ټویټر بیان کې لیکلی دی چې د دې ډلې سیاسي مشران به نن یعنی 4 شنبه د اکتوبر په 2 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. تر دې مخکې د دې ډلې سیاسي مشرانو په څه کم یو میاشت کې روسیې، چین او ایران ته سفرونه کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وې اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو با نفوذه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي، خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل شوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرې پیل شي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغېزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکرې پیل شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر 9مه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په ټپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغاني تفاهم د نه مراعات کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوي چې موږ باید خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپل اواری کو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاد اسوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زمګه د ملاتړ غا کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پښتنه ولړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د دې په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دویمه درجه کې چین دی، په درېیمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه د په سیمه کې پر طالبانو سره ډېر شاړي کې لري او په دې کې ځینې بیا ډېر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبان سره شاړي کې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو کولای شي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه ده ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیات د سپتمبر پر 14مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیات د سپتمبر پر 14مه په ایران کې له ایرانی چارواکو سره وکتل او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو نه کسیز هیات د سپتمبر پر 22مه په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګي است. اوس هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشري هوا عالم نورستاني سره مرکه درته خبرو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي له ولایتونو پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو او انتخاباتو مواد او انتخاباتي مواد انتقال پیل شوی دی. د دغه کمیسیون په خبره دا پروسه به د میزان تر 14مې بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رایو په شمیر کې ځکه توپیر شته چې دا پروسه لا هم په لومړنیو مرحلو کې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشري اغلی هوا عالم نورستاني سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ورنه پوښتنه کړې چې د ولایتونو مرکزونو بیا پلازمینې کابل ته د رایو د صندوقونو د لیکت پروسه څنګه روانه ده.
موږ ته د پنشیر او پروان
او کابل صندوقونه را رسیدی می دید د کابل هم انتیک هم ارتنان شروع که پا فیزیکی دیتا سانتر که پا زمین که دیدلی من دو تایل سانتر رو او پا دیدلی تایل سانتر که من دو لازداره جایی چه استعمال شویدی د مختلف ولایاتونه تایل سانتر تر رسیدی دی اما فیزیکی چه انتخال شی د ولسوالی و محلاتونه ولایتی دفترونو مرکز ته رسیدلی دي کابل په لوري چې مرکزی دفتر ته انتقال پیدا کی لا نه دي شوي او په مجموع کې څلور سوه شپږ ولسوالۍ او ناحیې د دې انتقالات سرته رسیدلی دي چې البته خلاص دي د دې جملې نه درې سوه یو دېرش هوایی دي او پنځه اویا یې زمینی دی.
او کابل تا با کل رسی ریستا سو معلومات اتصوائید چی دا با کلی چی کابل تی انتقالی ریتم را وقت با واخلی
پا دیار لسما دی میزان دا تایم لائن لمخی باید من تا یو دبل پسی راو رسیدی دا مخیم تا سارزو کچی دا کابل دیار لسما میزان لانه دا اغدا راو رسیدل تکمیل شول دا پنشیر لا دیار لسما دی میزان نوزی راو رسیدل او هم دارنگا دا پروان
او پا زینو رسانیو که دا زد و نقیز ارقام و پاره انتقادونه سیویلی چه پا اول ورز یو دول ارقام مخبره سول بل ورز بل دول دده وجه صده چه تاسو ارقام نهایی کرینه و بیا
دا خود تدیده منگا خو اینه ارقام ویو چه پر دمثال منگ تا دورز فوقدو که را رسیگی تاس بیگی چه ولایات لطریقه منگ تا را رسیگی پا دی خاطر بانده ده ولایات رئیسان پر دمثال ننده یو محل رای ورته راځي فرض مثال د لس محل رای ورته راځي سبا ته ورته د پنځه لس محل راځي دا ارقام به تر هغه وخته تغییر کړي چې موږ د دې دپاره چې موږ د افغانستان راده ملت ته هم یو څه ووایو چې څومره خلکو رای استعمال کړي که نه او دا موږ ته رارسیږي دا هر ځلې چې موږ پرس ورکوو او دا ارقام شریکوو د میډیا له لارې د خلکو سره زموږ اخري خبره ورته همدا ده چې یعنې دا ارقام تغییر دلو په حال کې دی دا واقعیت دی ځکه چې هغه رای چې موږ ته د ارقام چې موږ ته د ولایتونو راځي سبا نن د یو محل نه راځي سبا ته د نورو محلو نه راځي
ځینو سازمانونو او ځینو اشخاصو له دې جملې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د غیر بایومیټریک رایو پر حسابولو هم ټینګار کړی دی او په توندو الفاظو یې غوښتنه کړې ده چې پر کمیسیون به فشار راوستل کېږي ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی
زمونږ دپاره خو ټولې رایې د بایومیټریک رایې دي چې زمونږ دغه پروسه بایومیټریک ده تاسو په جریان کې هستئ په دومره موده کې چې موږ رایې استعمال کړي دي خلکو ډیوایسونه او په ډیوایس کې لست وو د لست له مخې دي و راتلل خپله رایه ورکوو خپله رایه یو استثنا موږ قایله شوي یاستو چې په دغه د انتخاباتو په منځ کې اګر چې دا موږ په خپل طرزالعملونو کې هم ځای په ځای کړي وه زمونږ مشکل د پخوانی کمیسیون د ښه کار نه کولو نتیجه وه چې همدغه ووټر لیست چې د 9 میلیونو نه پورته ووټر لیستونه دي و جوړ کړي وو دغه په صحیح شکل باندې نه وو هغه یو څه یې موږ تصفیه کړل هغه موږ تصفیه کړل چې یا څنګه یو چا ډېر کم وو مګم تذکره یې اخیستې وه دغسې خلک تصفیه شو یا لکه تاسو چې په جریان کې هستئ چې په هغې وخت کې بعضې تذکرې وي چې د فلم د نجونو او یا د هنرمندانو تصویرونه پکې نصب شوي وو تذکرې اخیستل شوي دغسې تذکرې موږ د ایسایی پا همکاری بانی تصفیه کرلی پا غی وقتی چه من کار شروع که یا و فیصله صادره شوله ده کمیسون ده کمیشنران لخوا آغام آنن اواجله بارکل خپل ولایت ته ورته وویل چې هغه څوک چې په لیست کې نشته بایومیټریک کې نشته چې د بایومیټریک په دستګاه کې شته په لیست کې نشته هغه تاسو مه محرومووئ د رایه دې ورکړي نو دا هم تقریبا سنه ده چې بی بایومیټریک رایه ده یعنې دا هم بایومیټریک شوې رایه ده
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشرې اغلې هوا عالم نورستانۍ سره مو مرکه واوریدله هغې په دې مرکه کې د انتخاباتي پروسیجر په اړه باندې خپلې خبرې وکړلې تاسو کولی شئ دا مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام باندې واورئ
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واورئ د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
ټاکنیز کمیسیونونه او مخکښ انتخاباتي ټیمونه وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له انتخاباتو وروسته په یواد کې کړکیچ رامنځته کړي. د دوی یو شمېر مسؤلینو د سېشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال ټاکنو سناریو به تکرار نه شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه باندې راپور جوړ کړی دی. په دغه راپور کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وایي چې دا وار د ټاکنو ترسراوي ته ډیر زیات پام لري او دوی به دا وار د ټاکنو شفافیت تضمینوي.
روسته له هغه چې په ټاکنو کې یو شمیر مخکښ ټاکنیزو ټیمونو د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې وکړي، ټاکنیز ټیمونه له دغو ټیمونو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه قضاوت ونه کړي او پریږدي چې کمیسیونونه په بشپړ دقت رایې وشمیري او کره پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو مرستیال بیان دی زرمینې کاکړ د سه شنبې په ورځ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
زه د افغانستان خلکو ته د اطمینان او داد ورکوم چې هیڅ کله به مخکنی انتخابات تکرار ونی شي. ان شاء الله د شکایتو کمیسیون دا داد ورکوي چې تاسو درای نه حفاظت کوي ان شاء الله.
د جمهور ریاست نومان عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ په خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د ټاکنو غټون کيده او ټیم به حکومت جوړ کړي. ل دې وړاندې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیم لومړي مرستيال امر الله صالح له امریکا غک سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې ل شپې تو تر 80% خلکو د دوی په ګټه رائے کارولې دي. د دغو دواړو ټیمونو دریځونه خلک داسې محل اندېښمن کړي چې په 2014 میلادي کال کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست ټاکنې کړکیچ ته ولاړې. بلاخره د امریکا د متحده ایالاتو د هغه محل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره سوه او د ملي وحدت حکومت یې رامنځته کړ. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د نوماندانو له وخت مخکې وړاندې قضاوت پاړه قانون ساکت دی، خو نوماندان دې پریږدي چې کمیسیون د رایو د پایلو پاړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله غوایل قانوني پلوه د ټاکنو له کمیسیون پرته هیڅ بنسټ د پایلو د اعلان صلاحیت نه لري. ټاکنیز ټیمونه چې د عمل کوي دوی پورې اړه لري، خو موږ غواړو هغه څرګندونه چې اما افکار مخششوي او د کمیسیون په کارونو اغیز لري مخنیوی وسی. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې د بحران پلویان نه دي او د انتخاباتي کمیسیونونو د شفافو اجراءاتو په تمه دي. د دغه ټیمویان بشیر احمد تینج وایي:
ما منتظر اجراءات بی‌طرفانه کمیسیون
هغه وای موږ د کمیسیونونو د بی‌طرف اجراءاتو غوښتونکي یو. سو غیر بایومیټریک رایې له سیستم نه وستل سي، بیا هغه وخت د پایلو اعلان به افغانستان نور هم ثبات خواته سوق کړي.
استقرار بیشتر مسیر میته.
بلخ د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیس ټیمویان رضوان مراد هم ورته نظر لري. هغه وایي د 2014 کال وضعیت په تکرار نسی چې بهرني او کورني دلایل لرل. کمیسیون د خپل کارونه پر مخ یوسي او ډاډه يم چې د کار پایلې به ټولو ته د منلو وړ وي. د محل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو په چړلو او مرکزی سرور ته په انتقال بوخته. ټاکل شوی چې د ټاکنو لومړی پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه اعلان سي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په 16مه نیټه اتر سره رسوي.
ازادي راډیو ته غواګاستوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي لکه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې لغوه شوې دي، د امریکا د ملي امنیت یو شمېر څېړونکو په دې نظر دي چې دا خبرې باید د تل لپاره ونه زریږي. ورسپانه وړاندې لیکي د خبرو له لارې د افغانستان 40 کلنه لانجه هغه وخت بریالۍ هوارېدلی شي چې افغانان په خپل د دې لانجې د حل لپاره مهم کارونه ترسره کړي. ورسپانه څرګندوي چې واشنگتن د طالبانو همکاري او اجازې ته اړتیا نه لري چې له دغې 40 کلنې لانجې ووځي. واشنگتن کولی شي چې سر له اوسه له طالبانو سره له تړون پرته له افغانستان ځواکونه وباسي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په نظر د امریکا متحده ایالاتونه کولی شي چې پرته له دې چې د افغانستان کمزوري په اداري فساد ککړ حکومت حمایت کړي، د امریکا ضد ترهګري ډلې هلته وځپي. ډیپلومات هم د سولې مسله راخیستې ده. د خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو لغوه کېدل د اسلام آباد لپاره له انتظاره لري وو. د خبرونه په باور پاکستان غوښتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله وشي، ډیپلوماټ اسلام آباد ته د امریکایي پلاوي د سفر موضوع ته هم اشاره کوي چې تمه و دا هیئت به پر نهایي هوکړه لیک خبرې کوي. ډیپلوماټ لیکي شایي د سولې د موافقې یو اړخیزه لغوه د پاکستان او طالبانو اړیکې هم اغیزمن کړي وي. ډیلی میل ورځپاڼې بیا د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړې ده. دغه آنلاین خبرونې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رضا خوشنود خورمی د اشتراک مسلې ته کتنه کړې ده. خورمی د 2014 کال په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه. هغه مهال طالبانو د دوه ګوتې پرېکړې خو دا ځل دی بیا ورغی او رایه ورکړه. خورمی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ګوتو له پرېکولو وروسته له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی خو کله هم ناامیده شوی نه دی. ډیلی میل آنلاین خبرونه بیا د خورمی په وینا لیکي چې ده د دې لپاره رایه ورکړې ده چې تروریزم ته تسلیم نشي. خورمی زیاتوي دوی زموږ ګوتې پرېکړې خو زموږ روحیه نشي ځپلی. ډیلی میل وړاندې لیکي که څه هم طالبانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو په ورځ یو لړ وړې حملې د رایه ورکولو پر مرکزونو وکړې خو دا ډله ونه توانېده چې داسې لوی برید وکړي چې د رسنیو د سر خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چارو وزیر مایک پومپیو وایي دیموکراتانو د ده د وزارت پر کارکونکو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیزاح په تړاو فشارونه راوستلي دي. مایک پومپیو په کانګرس کې د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو لیک کې لیکلي د دغه وزارت د کارکونکو د داوطلبانه شاهدي ورکولو لپاره ټاکل شوې نیټې عملي نه دي. د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازیو جرګې لخوا وروسته له هغه پیل شو چې د ولسمشر ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په اوله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استازو په جرګه کې دریو کمیټو چې دیموکراتان یې مشري کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنځو اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته مهالویش ټاکلی چې په راروانو دوو اونیو کې ورته حاضر سي. دوی ته ویل سوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر استیزا د تحقیقاتو په اړه دي شواهد او مدارک وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې دا ډول پیشنهاد ورته د منلو وړ نه دی. هغه پرون سې شنبه وویل د دغه وزارت کارکونکي د ډیموکراتانو تر فشار لاندې دي. مایک پامپیو په یو لیک کې په توندو الفاظو لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په وړاندې د هر اقدام د مخنیوي لپاره به له خپلو ټولو صلاحیتونو کار واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنې غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د خبرو په اړه راپورونه خپاره شول. په افشا شوو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي چې کیف ته په هغه صورت کې پوځي مرستې زیاتوي کدی د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي. جو بایدن د مهال د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلی تورونه ردوي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه یې داسې کومه غوښتنه نه ده مطرح کړې. د ښاغلي ټرمپ په خبره دا موضوع د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف له ځانه جوړه کړې ده. ادم شیف جالی مکالمه خبره کړې د کانګرس او د امریکا د خلکو په وړاندې د هغې متن لوستلې. د افتضاح ده، د هر څه افتضاح دي. د استازو جرګې مشرې نانسی پالوسی تېره اونۍ ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه څېړنه پیل سوې ده. د ولسمشر د استیضاح لپاره د یوه قضایي هیئت موافقې ته اړتیا ده او د استازو جرګې نیمایي غړي باید د دې هیئت کار تایید کړي. دا تصمیم وروسته د امریکا مشرانو جرګې ته سپارل کیږي. که د جرګې له دریو څخه دوی برخې ورسره موافقه وکړي د ولسمشر د استیضاح لپاره زمینه برابرېږي. دا مهال د استازو جرګې نیمایي غړي جمهوریت غوښتونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر اوسه دوه وری ولسمشران استیضاح سوي دي. ولسمشر اندریو جانسن په 1988 میلادي کال کې د کانګرس لخوا استیضاح شو. تر دې 111 کال وروسته په 1999 میلادي کال کې د امریکا بل ولسمشر بل کلینټن له مونیکا لوینسکي سره د هغه د اړیکو او جنسي استفادې تر رسوایی وروسته د کانګرس لخوا استیضاح شو. خو دا دواړه ولسمشران وتوانېدل د استازو جرګې د غړو قناعت حاصل او د خپلې کاري دورې تر بشپړتیا پر قدرت پاتې سي.
اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو سمیسونه درته لولو. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي که د افغانانو په مالکیت د سولې خبرې پیل شي ډیره به ښه وي. اتل د زابله لیکلي دي هغه سوله چې طالبان یې نقشه له پاکستانه اخلي نه په افغانستان کې وحشت کمولی شي او نه دا راز سوله هیڅ افغان ته د منلو وړ ده. عزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي که چیرې یو بل د بریا اعلان کوي بیا نو د ولس رایه هیڅ معنا نه لري. سوله منځی هم له کونړه لیکلي بایومتریک رایو حساب به انتخابات لا شفاف او د قناعت وړ کړي. مننه چې ازادي راډیو ته مو سیمیسونه را لېږلي او ازادي راډیو هم اوري. اوس د ازادي راډیو له لارې د خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعاً له حکومت سره سوله وکړي. لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. ښاغلي محب پرون دغه خبرې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومتریک رایې د باور وړ دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د رسنیو کارکوونکي د ناوړه چلند یا تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د تاجکستان چارواکو پرون سه شنبه یو وار بیا د ازادي راډیو د تاجکي څانګې ویبسایټ او ټولنیز شبکې لکه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل د لنډې شیبې لپاره بند کړل. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ازادي راډیو ته وایي چې دولس پنځه منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس ورزو یو راپور ته چې د غزنی او کابل ترمنځ د سړک د ناامنیو په اړه باندې دی که یوی خواته افغان ځنګړو هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو پر میژزایونو بریدونه زیات کړي او هغوی ته زیات تاوانونه اړولي. بلې خوا په دا وروستیو کې د غزنی لویه لار د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې نامنه شوې. ډیری وخت دولتي کارکوونکي پولیس او نور کسان د وسلوالو له لوري له موټرو ښکته کیږي او وژل کیږي. حبیب رحمان تاثیر له غزنی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د غزنی کابل لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دغه لاره د میدان وردګو ولایت په مربوطاتو کې د نامنویو د پیښو له زیاتېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راخیزي، له موټرانو څخه خلک ښکته کوي چې د ځینو برخلیک یې خطرناک وي. دوی له دولت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
خالد اندړم د غزنی اوسیدونکی. د کابل کندهار لوی لارې چې وردګو په مربوطاتو کې نام نه ده، نو دات باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو
وروسته مو بیا هم تر شل واره زیاته اړیکه ونیوله خو ځواب یې ورنه کړ. دا د میدان وردګو ولایت د والي جنرال مظفر الدین یمین شمیره ده. غوښتل مو چې د لارې د تامین په اړه ورسره خبرې وکړو. په دغه شمیره د والي سکرټر د سه شنبې په ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله ځواب راکړ، خو ځواب به یې دا و چې والي په یو امنیتي جلسه کې بوختی. دې جلسې کرۍ ورځ دوام وکړ. جلسه به وه یا نه خو بریالي نه سو چې نظر یې واخلو. که د میدان وردګو ولایت چارواکو له هر ډول نظر ورکولو څخه ځان وکیش، خو دا غزنی والی بیا مني چې په دغه لاره کې مشکلات رامنځته سوي دي. وحیدالله کریمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګو له محلي او مرکزي چارواکو سره یې پر دغه لاره د بیزونو او پوستو د ایجاد خبره کړې ده.
په دې کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. همیشه د غزنی خلک، تجاران، علما، وکیلان او دولتي مسؤلین نور د امنیتي ننګونو ستونزو سره مخ کیږي. پلان شته دی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ چې د دغو شهرا د ښه تامین د امنیت په خاطر باندې د ځونو بیزو ایجاد او د عملیاتو اجرا ده. امیدواره یو چې انشاءالله دغه پلان زر تطبیق شي ترڅو غزنیوال د دغو لویو ستونزو نه چې ورسره لاس او ګرېوان دي او د دوی ژوند یې متاثره کړی دی اخلاص شي.
وسلوال طالبان هم منی چې وخت په وخت د جنگیالی پر دغه لار سړک ته راخیځي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ډیری وخت ترلاسه سوو راپورونو پر اساس په لاره کې کمی نه اچوي او ټارګټ کسان له موټرو کښته کوي، خو په ملکي کسانو هیڅ کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې لارې په اوږدو کې د غزنی امنیه قمندانې ملکي معاون مرزا حسین سروش او له هغه یوه ورځ وروسته د دغه قمندانۍ تخنیکي امیر څارن امان الله عمری هم وسلوالو طالبانو له موټرانو کښته کړي او وژلي وو.
ازادي راډیو ته غوږیست. د څارویو قاچاق او پر لویو لارو د پولیسو ناقانونه پیسو اخیستلو په کندهار کې د څارویو بیې لوړې کړي. څاروي لرونکي وایي هر ورځ پاکستانی سوداګر له کندهاره سلګونه څاروي رانیسي او بیا یې پاکستان ته قاچاقوي چې دې چارې د څارویو بیې زیاتې کړي. دوی همدارنګه پر لویو لارو د پولیسو د باج اخیستنې هم شکایت کوي. اخوا د کندهار ولایتي او د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د ستونزې د مخنیوي لپاره یې له امنیتي ارګانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې اړه ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له کندهار یو مفصل راپور را لیږلی دی. دا واورې تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم مه هیروئ.
د کندهار ګانجیا د څارویو د خرڅلاو سرای ته هر ورځ لسګونه موټر په څارویو بار د فراه، هلمند، روزګان، زابل، غزنی او یو شمیر نورو ولایتونو څخه راځي. دلته لسګونه کسان په دغه کاروبار اخته دي. په دغه ګنج کې د څارویو یو شمېر روزونکو او پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو څو کلونو راهیسې پاکستان ته له کندهار او نورو جنوبي ولایتونو څخه د څارویو دوامداره قاچاق د دې لامل سوی چې څاروي کم او بیې لوړې سي. دوی وایي اوس هم هره ورځ پاکستاني سوداګر د کندهار د څارویو له ګنج څخه سلګونه څاروي په موټرو کې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقوي. دغه کسان وایي که دولت پاکستان ته د څارویو د قاچاق مخه ونه نیسي کیند یو شمیر څاروی نسلونه علامه منځبلار سي.
نانو شیر احمد سونو خونو بچی خاطر ګرانی ورور جان چې پاکستان تر وای ته واره ده نوښت د کندهار حکومت نن سر نه ګرځي. دم پاکستانیان ازید پاکستان خلک راځي مثال دغه دګي بزازان دلیم په مټران مټران باري 10 متر شل متر 20 متر د ورځې باريج سر د خدای در آباد پسونه باريج دلته په دا خاطر ګرانی دلته په څو مثال خلنه پوری چیرچو دا ان سبب 15 زره غتل ورمنه.
زمانم سلطان افغان دي سونو بچی خاطر ګرانی ورور پاکستان ته وړي کراچی ته ځي کوټ ته ځي په دا خطر ګران جوړ ور وسل ته په ګنج کې د پسونی ستې ده په دا خطر ګرانی جوړ سوی ده. مګر خلګم نو څه چیرانی سي نه ده خسته لا ده سن نه درنی ونګ دا ته په دا ګنج چیرانی سي پاکستانیان ځي د غټ غټ مزدای په بارینو په اختر کې مخلاص پسونه وس د اختر ایس داسې ګرانی جوړ سوی ده چې نه خرڅېږي پسونه او نه رانی ول کېږي به خبره ده ګرانی ده. نو موږ دا غوښتنه لرو ورور چې د پاکستان څخه پسونه را وګرځي چې د موږ ته ساغوانان وسمن په 3000 کلداري خوري په خوا په 2200 په 2200 کلداري.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی هم د څاروي لرونکو اندېښنې نه ردوي. خوایي په څو ځله دغه موضوع د ولایتي ادارې له لارې له ګمرک او امنیتي ځواکونو سره شریکه کړې ده.
زدانه را دومه چې نه بځي قاچاق کېږي ایران ته هم کېږي پاکستان ته هم کېږي. او په دې کې زمونږ د ولایتي ادارې او ریاست زراعت ما په کراتو کراتو مکاتب استولي د ولایت د لارې امنیتي ارګانو ته همدارنګ قرنطین ته ګمرک ته ګمرک د لارې نسی قانوني موږ اجازه نه ورکو. خو ولې بعضې تاسو پوهیږي چې د پاکستان او ایران سره زموږ ډېر لوی سرحد دی او د دې ټول سرحد د ساتنه او کنټرول چې دی دا سخته ده. خو ولې موږ اجازه قانوني نه ورکو او چې موږ د مارکیټ کنټرول هم کوو دلته چې موږ ونیسو هغه موږ ترکو سفتو.
د څارویو د قاچاق راخوا د کندهار په ګنج کې یو شمېر نورو مالدارانو او د څارویو خرڅونکو ازادي راډیو ته وویل چې پر لوی لار باندې پولیس تنګوي او په زور باج یا ناقانونه پیسې ځنې اخلي. دوی وایي که پیسې ورنکړي وهي او د څارویو د لیږ اجازه نه ورکوي.
معلوم خیر الدین دا پسونه په دغه ګران ورور سره د شندان را روانې د لیرا سره روانې د لفرار روانې د مستقل را روانې تقریبا تر کندهار پورې او یا نیویا تیا پوسی دي فار پوسه زر زر پنځل سپنځل سو به سوادي شرو ده. یس نو مونږ لکه سر څه وکړه غو سر کندهار پورې را دسی پر پس باندې 3000 2000 خرچوب دي.
مان مامیر محمد شاجو می مال واخ سر اسپور میکو تر نورک میرا ور سوالې ورور په اردن باندې 500 سو افغانۍ غواړي. تر کار سپاس را تیر شوم نه یاتی غوار قراری سول کار صفا پوری 1500 روپیه افغانی په کډلس څونه راس بار کړو کډ مټر روان کړو خو 2000 غوای تر 1500 دی خرڅ کم نه ده 1500 غوای افغانی
نو می اسلام احمد دا پسونه په دې خاطر ګران چې پر ارچک پین باندې 2000 1500 لزره 2000 روپیه زمر ساخې په ځله می اخی
د کورونی چارو وزارت بیان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه شکایتونه ترلاسه کړي او په اړه به قانوني اقدام وکړي. یو شمیر باوري سرچینې وایي چې پاکستان ته د څارویو په قاچاق یو شمیر افغان پولیس هم لاس لري، خو د کورونی چارو وزارت دغه اداره دوی او وایي چې په دې اړه تر اوسه کره اسناد نه دي ترلاسه کړي. د پرانیستي سرحد له امله د څارویو د قاچاق تر څنګ پاکستان ته د یو شمیر نورو توکو د قاچاق شکایتونه هم موجود دي چې چارواکو یې تر اوسه د مخنیوي لپاره محسوسېدونکی کار نه دی کړی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
از دې اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله ته چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم په دیونی کې ستاسو راغلي پیغامونه دي چې تر ډیره تاسو د انتخاباتو په تړاو موږ ته پیغامونه رسولې دي. په خپل سیمو کې چې څومره په سترګو لیدلې یا کومې ستونزې موجود وي، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې د انتخاباتو شپې ورځې دي، البته تر انتخاباتو وروسته داسې شپې دي چې لا هم نتیجې نه دي اعلان شوې او ځینې اندېښنې موجود دي. پرته له انتخاباتو نورې ستونزې هم شته چې زموږ هیوادوالې په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې لري، دوی ورسره مخامخ دي. او زموږ هیله دا ده چې د دغو شکایتونو په اوریدلو سره د افغانستان راتلونکي اداره چې هر څوک وي وکولای سي زموږ د دوستانو ستونزې د خپل هیواد په هر ځای کې چې دي او په هر برخه کې چې دي دغه ستونزې په غور او دقت سره واوري او وکولای سي چې د حل لار ورته پیدا کړي. نو تر ډیره غواړم چې په دې کې ستاسو هم دغه پیغامونه هم راوخلم، ځکه تاسو زحمت سلی د مشتمو زنګ وهلې دي او پیغامونه مو راستولې دي. نو غواړم اول د انتخابات اړوند پیغامونه مو له تبصره پرته خبره کړم او وروسته به نورو برخو ته هم ورسو چې هلته تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. موږ غواړو چې د مسؤلینو تر غوښنو یې ورسو په سر کې د انتخاباتو اړوند پیغامونه په کاږه سره اورو.
زینک محمد یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته پیغام دا غلی چې زموږ رای به نه امانی لامه چې زیاته زیات پیدا کړي. دغه رقم انتخابات مو سره کوم څه دغه سیاسره په دغه حالت کې موږ په انتخابات کې ګډون وکړي چې زموږ رای به نه امانی لامه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه عبد الوهاب الحمد خبرې کوم. زمان دا کم کاندیدان سے دغه وسته کمی خبرې کوي چې وایي درغلی سره د پلان پر مدار ته دا کله بیل دی دا خبرې کوي. مګر ما کې و دې کاغه دې رای په وخت منګل ته دې را کې نه تو یو کا بلاک ته درې کا ته د کلی نه تنل او هغه بل تخپل رای د خپل خوخه کاندید ته ورکول د څه نه او تیار ته ټول دولتي ولاړ او کم چا وایي چې ته ور دې یا عبد الله ته یا اشرف غنی ته یا یک باتیار سره ورکاو ان پړې د خپل خوخه خواندو په خپل خوخه باندې په خپل تدبیر باندې ټول څه وړ واغه ته راي ورکاو. دا کاندیدان چې د خلکو ته ټول عثمان سي د افغانستان ته د کم بده سره شي کړی په دا ټول د خپل خلکو کې د کار دي حکومت نه نیول تر اوسه پورې دا ټول خلکو ته معلوم شوی ټول ته معلوم دي او نور څوک نه کولی دي هغه وختونه چې سوي دي په ظلم باندې په زور باندې او څوک بچی کېده وای نه به دا پلان کې تر ورکاو کور دې نه کړل
خدا وشتنه د چې موږ ماشونه راغراتې د چې و ساده د جمهور انتخابات لا هم وسو د پارلمان د وخت انتخاباتو مامورینو پیسې نه ورکړي توجه خو مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه کریم الله د غزنی ولایت له جلام ولسوالۍ نه دا پیغام لرم چې دغه انتخابات بالکل خراب دي، او په دې انتخاباتو کې درغلۍ شوې. دلته هم رایې سره خرابې شوې، ځینو کاندیدانو رایې یې بل صندوق ته اچولې دي. نو موږ دغه کاندیدانو باندې په دغو انتخاباتو بالکل نه یو خوښ، نو درغلۍ په کې خپلو سترګو موږ لیدلې دي. نو موږ دا درغلۍ د منلو وړ نه دي.
السلام علیکم، زه تاسو سره غزنی ولایت نه خبرې کوم. دا اوازی انګلیزی دی په رادیو او مطبوعاتو چې موږ اورو چې 9 میلیونه انسانانو په افغانستان کې د